اوردونکو د مشالې ډیو پروانه خبرونه کې د خپل قربا اسرائیل مومن سلامونه منې وخت ورځ یو ورځ بجې شوی په دې غړي کې بواري د جنوبي وزیرستان په وانه کې یو چاودنه طالب کومندان مولوی عباس وجلې ده. د پاکستان سنی اتحاد کونسل او پاکستان علماي کونسل ویل دي چې ماشومان ته د پولیو څاڅکي ورکول د شریعت سره ټکر نه خوري او نن بعد د پولیو څاڅکو ورکونکو ډلو باندې د حملو پر ضد د پاکستان په ټولو جماعتونو کې د غندنې قرارداد وړاندې کولی شي. په دې ترڅنګه په وروستۍ نیمای کې اونځه خپرونه اقتصادي نړۍ هم لرو، خو لومړی ورځو بوریوال کاکړ ته چې تاسو ته د دې ساعت تازه خبرونه وړاندې کړي.
لومړی د مهم خبرونو سر ټکی، د جنوبي وزیرستان په وانه کې یوې چاودنې طالب کومندان مولوی عباس له خپل زوی او دوه نور ملګرو سره یوځای وژلی دی. د بلوچستان په مټ سیمه کې نامعلومو وسلوالو د پنجاب صوبې 15 کسان وژلی دي او د پاکستان ځینو نفوذ لرونکو مذهبي مشرانو نن په ټول ملک کې د پولیو د کارکوونکو د وژنې پر ضد د احتجاج غوښتنه کړې ده. اوس بشپړ خبرونه. د جنوبي وزیرستان په وانه کې یوې چاودنې طالب کومندان مولوی عباس له خپل زوی او دوه نور ملګرو سره یوځای وژلې دي. د مشال ریډیو خبریال وایي چې دا پیښه نن سهار شاوخوا 11:15 بجې هغه مهال رامنځته شوه چې د وانه په رستم بازار کې د مولوی عباس په دفتر کې بم وچاوده. مولوی عباس هغه طالب کومندان دی چې کله په 2001 کال کې ملا نذیر او احمد زی وزیرو د پاکستانی حکومت په ملاتړ د ازبک پر ضد عملیات کول، نو دی په هغه وخت کې ازبک پلاو. د بلوچستان په مچ سیمه کې نامعلوم وسلوالو درې تنه وژلي او دوی له ځان سره تښتولي دي او نن سهار بیا تازه خبردار لې چې هغه تښتولي دوه کسان هم وژلي دي. د پېښه تیر شپه د یولسو بجو په شاوخوا کې د بلوچستان صوبې د بولان په مچ سیمه کې رامنځته شوې ده. د مچ د لویزو یو چارواکي نیاز احمد په دې اړه مشال ریډیو ته وویل،
رات کو 3 بندے علاقوں گئے تھے، ایک زخمی ہوا تھا.
په دې پیښه کې د شپې درې تنه وژل شوي، یو ټپي شوی وو او دوه نور یې تښتولي وو. نن سهار د هغو دوه هم مړی موندل شوي دي. د دواړو مړی دا وخت د مچ په سیول روغتون کې دي چې دا ټول د پنجاب اوسیدونکي وو.
چا تر اوسه د دې پیښې پړه پر غاړه نه ده اخیستې، خو تر دې وړاندې هم ورته وژنې شوي دي چې پړه زیاتره وخت بلوڅ بلتون غوښتونکو ډلو منلې ده. د پاکستان ځینو نفوذ لرونکو مذهبي مشرانو نن په ټول ملک کې د هغو کسانو د وژنې پر ضد د احتجاج غوښتنه کړې ده چې د ګذر ناروغي د له منځه وړلو لپاره کار کوي. د پاکستان د علما کونسل مشر طاهر اشرفي ویلي، د دوی له سازمان سره تړلي شاوخوا 24,000 جوماتونه به نن د جمعې په لمانځه کې د ګذر ناروغي پر ضد د کارکوونکو د وژنو پر خلاف ویناوي وکړې.
تباب بڑے جو اسلامی ادارے ہیں انہوں نے پولیو کے حق میں فتویٰ دیا ہے تو اس کے بعد اس کو غیر
دیوا ایدہ پاکستان ټول لوی اسلامی ادارو د پولیو په حق کې فتویٰ ورکړی دا. نو اوس چې څوک د پولیو د څاڅکو پر ضد خبره کوي، هغه په خپل یو داسې کار کوي چې غیر اسلامی دی. په روانه اونۍ کې په پاکستان کې د ګذر ناروغي د لمنځه وړلو لپاره 9 کارکوونکي وژل شوي دي چې زیاتره ځوان ښځې دي. دا پېښې د دې سبب شوې چې په دې ملک کې چارواکو د ملک په ځینو برخو کې د دې ناروغي پر ضد د څاڅکو ورکول کمپاین درولې دي. اسلامي سغدري زوای د دې کمپاین هدف امریکا ته جاسوسي کول دي او ځینو د پولیو پر ضد څاڅکي زیان رسوونکي بلل دي. د خبر ایجنسی د پولیټیکل انتظامی چارواکي وایي چې نن سهار د جمرود په وزیرډن سیمه کې نامعلوم وسلوالو په افغانستان کې د نیټو لپاره پر سامان وړونکو ټینکرو ډز کړی دي چې په نتیجه کې درې ډرایوران جوبل سوی دي. چارواکي وایي چې خاصدار ځواک د غسیمه په ولکه کې اخیستې ده او د لټون عملیات یې پیل کړی دي. په پاکستان کې وخت نا وخته پر هغو ټینکرو بریدونه کېږي چې په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو لپاره تیل او نور سامان وړي. که څه هم د نننۍ پیښې د پړې په اړه څه نه دي ویل شوي، خو د داسې پیښو مسؤلیت زیاتره وخت وسلوال طالبان مني. د امن لپاره کارکوونکي ملالی یوسفزی ویلي دي چې چارواکي دي په سوات کې هغه کالج بیرته په خپل نامه کړي چې د دې په نامه نومول شوی و. ملالی یوسفزی دا غوښتنه د پنجشنبې په ورځ د سوات له چارواکو کړې ده. د سوات ځلي رابطه افسر کامران رحمان په دې اړه مشال ریډیو ته داسې وویل،
پورز باندې چې کوم 11 دسمبر مخامي کې ملالی یوسفزی را سره خبرې شوې وې. هغه دا معنا و
کامران رحمان جا تکړه دا چې د ملالی یوسفزی د غشتنې لا چارواکو سره شریک کړي دا او هغه پر دې فکر کوي د یادونه وړ دا چې د سواد سیدو شریف کالج له هغه وروسته د ملالی یوسفزی په نامه ونو مول سو چې د اکتوبر په میاشت کې وسلوالو نو موړې په ډزو وښته او ټپي کړه د عراق ولسمشر جلال طالبانی له هغه وروسته د علاج لپاره جرمني ته رسیدلې دي چې د زړه دوره ور باندې راغلې و. ریپورټونه وایي چې نه اویا کلن جلال طالبانی د برلن ښار په یو روغتون کې تر درملنه لاندې دی. د عراق د بهرنیو چارو وزیر هوشیار زیباری د ډاکټرانو له خولې و ای پی خبري اجانس ته ویلي چې د ولسمشر جلال طالبانی د زړه دوره ډیره جدی و. د هوشیار زیباری په وینا نوموړی اوس درد محسوسوي کوم چې د هغه په خبره د شکېدو نښه ده. د ولسمشر طالبانی ویاند ویلي چې دی اوس دومره سوی دی چې د اشارو په وسیله خبری وکړي. جلال طالبانی د کوردان یو تجربه کار مشر دی او په 2015 کال کې د عراق د لومړي داسې ولسمشر په توګه وټاکل سو چې عرب نه دی. او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین وای د دوی لومړنۍ اندیښنه په هیڅ قیمت د ولسمشر بشار الاسد د رژیم ژغورل نه دی بلکې په شام کې د ولسی جګړې مخنیوي دی. د پنځم په ورځ د یوې ټلویزیوني خبري غونډې پر مهال ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل چې دوی داسې حالات ویني په کوم کې چې به د شام د اوسنی اپوزیشن او حکومتي ځواکونو رول له یو بل ته بدل سي او دوی به د تل لپاره جګړې ته دوام ورکړي. د خبرونو پای
اور دن کو خبروں بد مشالی ٹیم نے اور دل چھ بوری وال کا کڑن دے کول تا سی د مشالی ڈیو خبرونی پھ مشالی ڈیو ڈاٹ کام ہم اور دے شی پھدی گڑی کی بوری د جنوبی وزیرستان په وانه کې یو چاودنې طالب کمانډان مولوی عباس لخپل زوی او دو نور ملګرو سره یو ځای وجل دی. د پاکستان سنی اتحاد کونسل وای د دوی سره تړلو مدرسو او جماعتونو ته یې خاص کړ چې د پولیسو ساس کور کون کوډلو باندې د شو حملو پر ضد مزمت قرارداد وړاندې کړی.
ہمارے صاحب جو مدارس اور مساجد منسلک ہیں ان سے ریکویسٹ کی تھی تمام جمعۃ المبارک کے اجتماعات میں قرارداد مزمت پیش کریں.
د سواد چارواکی وای ملالی یوسفزی ورته د ټلیفون د لارې ویل دي چې د سواد هغه کالج دی په زوړ نوم کړی شي چې اوس د دې پر نوم کړی شوی.
ملالی یوسفزی را سره خبرې شوې وې. هغه دا معنا و چې هلته کې د ځینې کو خدشات د سکیورټي والي سره موقعه نو واپس بدل شي نو په هغه باندې به خوشاله.
او د نن ورځې په اقتصادي نړۍ پروګرام کې بعد خوز د کاروباریانو د مسلو په اړه ووري.
خامخا گمرک خوی خامخا کو کپ کچا کی راوڑو اغی صورت کی کچه دی گمرک والا مونگ نا مطر ونی سی نو بیا ملیا زیاد آخلی ملیا آخلی او بلزای جریمام آخلی.
تا دی ترسنگا نور همی اور کشمی ریپورٹون لرو دو مشالی دو سر او سی اردن کو ترنگتا سے خبروں کی ہم اور دل چھ در جنوبی وزیرستان پا مواڑا کی یوی چاودنی طالب کمانڈان مولوی عباس لخپل زوی او دو نور ملګرو سره یو ځای وجل دی. په دې اړه تفصیل معلومو د خپل خبريال نه چې دا محل مقصد د ټلیفون په کرخه دی. ستړي مشه او د کما پیخه چې شویل دی په اړه زموږ اوردونکو ته تفصیل ورکړي.
ډېره مننه. دغه پیښه نن د سولي وزیرستان په ستر پندغولي وانه شه په باندې یولس بجې مخې ته راغلله. چرته چې ناڅرګنده کسانو د وڼه په رستم بازار کښې د ځایي طالبان کمانډر مولوي عباس په دفتر کښې یو بم خوندي کړی و. کله چې دا بم وچاودېده د دې په نتیجه شې مولوي عباس په خپله د هغه یو زوی او د ده د بدرګې دوه کسان په هغه ځای ووژل شول او ورسره شپږ نور کسان پرارژلي شوي دي.
د پیښې پړه چا پر غاړه اخیستې چې دا پیښه چا ترسره کړې او دویمه دا چې د مولوي عباس په اړه باندې که زموږ اوریدونکو ته څه معلومات ورکوي.
تر اوسه پورې د دې پیښې په اړه یا چا هغه قبوله کړې نه ده. او مولوی عباس د پوانکش هغه د طالبان کمانډر و چې کوم درې څلور کاله مخکې د وانلا سره د نورو ملګریو د ازبکو په ملګرتیا د وانه طالبانو او د احمدزی وزیر قوم د سیمه نه استلی وو بیا مولوی عباس سره د درې نورو ملګری چې د امزده کبایانو سره تعلق لرلای او مهم طالبان کمانډران وو چې په هغه شي وو عمر وو او بل جاوید وو او بل عباس وو او یو بل ملګری وو عمر هغه په نارت وزیرستان شي په ډرون به برید شي وژلی شوی وو او بیا چې کله دغه دیوانونه وایستل شول بیا دوی سره د ازبکو مسعود طالبانو ته ورغلل او د هغه نه د ورستی چې مسعود طالبانو په خلاف رای نجات اپریشن لګیا شه بیا دوی د مسعود طالبانو سره قطبی وزیرستان ته ور واوړېدل خو یو کال مخکې چې بیا دیوانه د طالبانو سره د مسعود طالبانو سروغه جوړه ورشوله بیا مولوی عباس سره د دوو نورو ملګریو جاوید او نور الاسلام وڼه ته بیا راغلله او د یو کال راسه دلته او سدلای
ډېره مننه ستاسو نه.
دنه علاوه یو بل نوی خبر مرشال ریډیو ته راسېدلای دی چې په وڼه کښې د پاکستان جوړه یوه بې اوبازه الوتکه چې د شپې نه بجې ګرځېدله هغه را پرېوتې ده خو د دې پېښې پخلای د امنیتي فورسز چارواکو مرشال ریډیو ته کړی دی. تر دا وخته پورې دغه الوتکه موندلی شوې نه ده او د امنیتی فورسز چارواکي لګیا دي د دې الوتکې لټون کوي. جی
ډېره مننه ستاسو نه. دا و د مشال ریډیو خبریال چې تاسو ورغلل چې د جنوبي وزیرستان په وڼه کې یوې چاودنې طالب قومندان مولوی عباس له خپل زوی او دوو نورو ملګرو سره یو ځای وژلی دی. او دویم خبر دا و چې یو بې پیلټ الوتکه هم په دغه سیمه کې راپرېوتې ده چې د دوی په وینا د پاکستان جوړه وه.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان سنی اتحاد کونسل او پاکستان علمای کونسل ویلي دي چې ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکول د شریعت سره ټکر نه خوري. او نن به د پولیو ډلو باندې د حملو پر ضد د پاکستان په ټولو جماعتونو کې د غندنې قرارداد وړاندې کولی شي. نور تفصیل د سراج ظهیر په دې رپورټ کې ورو.
کایو خو د پاکستان سنی اتحاد کونسل دیرش مفتیانو د پولیو څاڅکو ورکوونکو ډلو باندې د حمله سخت غندنه کړې ده او فتوی جاری کړې ده چې د پولیو څاڅکي ورکول د شریعت سره هیڅ ټکر نه خوري او شریعت کې ویل شوی دی چې د یو مرز علاج کول ډیر ضروری دی. نو بل پلو د پاکستان نورو عالمانو هم د دې پیښې په سختو ټکو کې غندنه کړې ده او وایي چې د پاکستان ټول قام د دې حملو پر ضد ولاړ دی. د پاکستان علمای کونسل چیئرمین طاهر اشرفي مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې نن به د پاکستان په زره جماعتونو کې د دې حمله پر ضد د غندنې قرارداد وړاندې کولی شي. دی وایي
ہمارے ساتھ جو مدارس اور مساجد منسلک ہیں ان سے ریکویسٹ کی تھی تمام جمعۃ المبارک کے اجتماعات میں قرارداد مذمت پیش کرے.
زمون سره چې کومه مدرسې او جماعتونه تړلې دي مونږ هغه ته درخواست کړې ده چې نن د جمعې د مانځه په وخت د پولیو په ورکرانو د حمله په ضد د مذمتی قرارداد وړاندې کړي. بیګا د شپې جمعیت علماء اسلام سمیع الحق ډلې، جمعیت اهل حدیث او جمعیت علماء پاکستان زمون درخواست قبول کړو او زما په خیال دا وخت په پاکستان کې داسې یو جماعت نه وي چرته چې د دغه پیښې غندنه نه کیږي.
دغه رنګ نوموړي زیاته کړه چې د ملال یوسفزی پیښې او د ریم شاه کیس کې هم دوی اواز پورته کړی وو او اوس به هم د دې پیښې پر ضد پوره پوره اواز پورته کوي. د ویل
ریم شاه کیس میں اور ملالا کے معاملے پر پوری قوم کو یکجا کر لیا تھا.
څنګه چې موږ ریم شاه کیس او د ملال یوسفزی په پیښه باندې ټول کام یو موټی کړی وو هم دغه رنګ نن هم موږ ټول کام د دې پیښې په ضد راودرولې دی او اوس به د هر جماعت نه آواز روښتیږي چې دا درندگی او وحشت قبول نه دی او چې د پولیو کمی کتری دی هغه ماشومانو ته ورکول جایز دی.
کله چې مشال ریډیو ته تنظیم المدارس پاکستان صدر مفتی منیب الرحمن نو پوښتل نو هغه وویل چې اوس هم وایم چې د پولیو څاڅکي ورکول ډیر ضروری دی. مفتی منیب الرحمن وایي
اسلام کې علاج کول دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنت مبارکہ دے. خطرناک ٹول بیماریاں چدی دے اغونا بچ کول لپارا حفاظت لپارا تدابیر اختیار کول دا اسلام کی جائز دے. دا پولیو مرض چدے دا ہم یو خطرناک مرض دے کم خلق جدے کی مبتلا شوی نواغو ٹول زندگی معذور شی جدے پارا دا پولیو قطرات دولا مفید تھی
دا ذکر وردہ چی تیر دو رزو کے پیخور او کراچے کی دا پولیو ساس کورکون کو ڈلو باندے حملے شوی دی چی پکے سلور دا خیبر پختنخوا او سلور دا کراچے سرطا لکلرون کے کارکون کی وجلے شوی دی سیرات زہیر مشال ریڈیو اسلام آباد
پختو وائے مشال ریڈیو اور
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوریدو اسلام آباد ته د پاکستان د قبایلی سیمو د پارلمان غړي وای مرکزی حکومت د فاټا له بجټ څخه د 4 ارب روپیو د کمولو اورستا اوس د برته ورکولو فیصله کړی ده دا ګام د قبایلی سیمو د پارلماني غړو له وزیر اعظم سره تر لیدو وروسته اخیستل شوی دی د حکومت دریز د هر کال فاټا ته ورکړل شوی بجټ سل په سله په سیمه کې نه لګي نو ځکه یې دغه پیسې واپس اخیستی وي له اسلام آباد احمد الله نور تفصیل لکوي
د فاټا نه د پارلمان غړي وای چې وفاقي حکومت د قبایلی سیمو لپاره مختص کړي ترقیاتي فند کې 15% کټوتی واپس اخستې ده د اورګزی ایجنسی نه د قومي اسمبلی غړي جواد حسین مشال ریډیو ته ویل چې فاټا نه د پارلمان غړو د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف سره ملاقات کې دا مسله راپورته کړه او وزیر اعظم ورلا باور ورکړو چې د فاټا په ترقیاتي فند کې به کټوتی نه کوي جواد حسین زیاته کړه
د
باجوړ ایجنسی نه د پاکستان پیپلز پارټی د قومی اسمبلی ممبر اخونزاده چټان مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د فاټا په ترقیاتی فنڈ کې ځکه کټوتی کوله چې تیرو 15 کالو کې کله هم ټول ترقیاتی فنڈ خرچ نه کړی شو
دی وای چې ار کال موږ فاټا تکم بجټ درکو نه زاغینا شپږ ارب واره به روپۍ لا واپس خزانه ته راځي کله چې جون پوره شي الته پیسې ونه لګي
ما خو چې کوم وزیر اعظم صاحب سره ملاقات شو په انتراضي تور وزیر اعظم خو وسم دا وینا کوي کتا سو د 16 ارب روپۍ په خپل ټیم باندې لګول شي زبا 4 ارب تاسو له نور درکم خو هو خو د دې وجه نه کټ لګول چې زمونږ ریکارد دا چې 9 بیلین نه څنګه چرته یو کال کې زیات نه دي خرچه کړی
د اخونزاده چټان د خبرې پترس کې جواد حسین وایي
خبر نہیں سر بیسیکلی کوم پروسس یہ ہے شوی دے لوکل گورنمنٹ پی ایم سیکریٹریٹ فائنانس منسٹری ٹو فاٹا سیکریٹریٹ جو متعلق ڈپارٹمنٹ جو وہ بائی ایڈمنسٹریشن اپروول اگن اب واپس وہ لیٹر اور رتنا اگمن پی پی سی ون جمع کمنا بی ایکسیبلٹی ہوئے کمنا بی اپروڈ کمنا نو دے پروسس بت پورا کرے زیات مسئلہ کو مو طرح کا پروسس وجنا نے کی بنے مو زل خبر ہے وقت نے وزیر اعظم سره مو وقت نے صدر سره شوی گورنر سے شوی اور غو مجبوری دے تو سب حکومت افیشل فارمیلٹی دا
یاد دی وی چې حکومت د فاټا لپاره 14 ارب روپے ترقیاتی فنڈ مختص کړي وو خو د روانې میاشتې په شروع ورځو کې حکومت په ترقیاتی فنڈ کې د 4 ارب روپے کټوتۍ فیصله کړې وه احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
همدا شان د قبایلی سیمو د استادانو اتحاد دی آل فاټا ټیچر اسوسیشن نن د خیبر پختونخوا د بنو په خار کې د خپل غوښتنو په حق کې مظاهره کړې ده دوی د فاټا د تعلیم د څانګې د مشر د بدلولو او د نورو مراتو غوښتنه کوي لبنو د مشال ریډیو خبريال نور تفصیل کوي
مظاهره کوونکو په لاسونو کې بینرونه اخستی ول او د خپل مطالبو پر کولو په حق کې نارې کولې چې د کسٹم پارک نه روان شول او بنو پریس کلب مخې ته د یوې جلسې بنا واخیسته فاټا ټیچرز اسوسیشن صدر شیروالی خان مسعود اوه چې په ډایریکټریټ کې تر اوسه د فاټا نه یو ډایریکټر هم نه راغې لہذا د قبایلی سیمو سینئر افسرانو کې د فاټا سیکریټریټ تعلیم سانګې خپل ډایریکټر وټاکلی شي چې د علاقې رسم روایتونه خبر وي
زمي سره نکاسا 19 ریګولر کاسون سینګر موس دی د فاټا چې د علاقې د رسم او رواج نه واقف دي دا یو جونیئر کاسای نن یې په میر باندې مسلط کا دا پتہ نشته چې دا صبح یو کومات په پیسې په اوس باندې راولو جو یا په سپورش په خپل پروج باندې راولو جو یا ورته د دې په دامونه څه سودې بازی کوي نو میر دا نشي کبلا ولا میر دا د فاټا نه سینګر موس 19 روکو او زه دا هم یایم چې لکه څنګه په سیټل سے ڈائریکٹر استاد ائی پداشه د میر د فاټا نه وسا پورې په تاریخ شه یو ډایریکټر نه روای نو د می سره انتهایی ظلم کیږي بی انصافی کیږي دا بی انصافی دا ظلم دا ختم شي
د فاربنو ټیچرز اسوسییشن صدر سلیم خان په خپل وینا کې وی په قبایلی سیمو کې استادان په سختو حالاتو کې خدمات کوي.
فټا ایسوزون ها په فټک سره لوی په تکلیف تر شوی دی په دغه حالات سره هان ځای سکول نه چلاوی خدای ته صحیح مراد نه ملاویږي. هاره راوس میستا په فټک سره تقسیم کړای دی ای بی سی د کټګری میز نه مری دا ختم شي سکل ستول تر بیا دا ورسره 15 پورې ورکو ای میز فټا ته اول نوټیفیکیشن نو شوای اوس نوټیفیکیشن شوای دی اوس پورا ایجنسی ایجوکیشن ته یو ته نوټیفیکیشن ونه شته تاسو اپګریډیشن
دا فاٹا سکولز آفیسرز ایسوسییشن صدر عبدالجلیل افریدی مشال ریڈیو تووے دا دوی دغه مظاهره په ټولو قبایلی سیمو کې په کامیابی سره روانې دي چې تر هغه به دوام لري تر څو یې مطالبه پوره شوه نوي. کلامو چې په دې اړه د فاٹا سیکټریټ تعلیم سانګې مشرانو سره د اړیکو نیولو هڅه وکړه نو د دوی سره په خبرو کولو کې بریالی نشو. د قبایلی سیمو استادانو مشرانو وینا ده چې دا مظاهره د قبایلی سیمې خیبر ایجنسی نه شروع کړې دي چې سبا به په ډېر اسماعیل خان او بیا په افارټان کې کولی شي.
تاسو د قبایلی سیمو د استادانو د اتحادیې د غوښتنو په اړه رپورټ واورېدو. همداشان د جنوبي وزیرستان د کالج د ښوونکي شکایت کوي چې د پوځي اپریشن له وجې تعلیمي سلسله پورټا په ودرېدلې ده. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د خیبر پختونخوا په نورو ښارونو کې دې ورته متبادل بندوبست وکړی شي. نور تفصیل د مشال ریډیو د همکار په دې رپورټ کې اورو.
څلور کلونه کېږي چې په سولي وزیرستان کې د رای نجات اپریشن په واجه د سام اولادا ډیګري کالجونه بند او په دا کالجونه کښې په زده کړه لګیا په سلګونه قبایلي طالب علمون در په در او د تعلیم جاري ساتلو په لړ کښې د مشکلاتو سره مخمخ دي. په دا طالب علمون کښې شامل ځنې کسان په دا حوالې سره په دا رنګ ږغېږي.
زه د ګورنمنټ ډیګري کالج لادا زما نوم حمیدالله دی. د درې کلونه چې میږ د خپل وطن کلا روغللی میشته د هغه راسه نو سکولینه او نه کالجینه شته. میج دا د حکومت نه هم مطالبه مخشې هڅو ځاله د ګورنر نه کړی دو چې په دا خبره باندې ته اکشن وخله میشته بندیباس وکړه لکه څرنګه چې د بجاوړ ایجنسۍ د سوات و وړکي دا کالجینه خلوص کړل. په غزرې هم په ټانګ پټی خان شه دا میشته کالجینه هم خلوص کو سکولینه هم خلوص کو.
نوم دا فیضالله جان د ګورنمنټ ډیګري سام کالج پور تیر شه سابا کې د جنگ په وجه باندې د میش تعلیمي نظام بالکل در هم برم دی دار په دار باندې دلته داخلي او په کالجینه میشته مقام هنر کوي تیاری چې توز د وزیرستان میجو پاکستانه د خاص کوي چې میشته په کالجینه کې د پیریډ د وخصته مو کالیا راسکو لامیشته بولډینګ او کالج څخه بندیباس وکړو په ټانک بډی خان شه.
د مون هم کلیم الله لای ګورنمنټ ډیګری کالج سامس بی سی سټوډنټ یا چې کله نا اپریشن سٹارټ شوی دی په جنوبی وزیرستان باندې سالور کوله نه د میج نه کلاسې نه شته دی د شپې سوا ریګولر سټوډنټ تعلیم متاثر شوی دی او په ټانک ډی خان شه لګیایي ګرځې دي کی خوري میشته هیڅ تعلیم مقام نه ملاویږي نه په کالجینه کې او نه په پرایویټ سېکټر
په دغه بارېکشه مې چې په پېښور کښې ایجوکیشن ډایرکټر فاټا ته ټلیفون وکړه هغوی په دفتر کښې موجود نه وو. بیا مې د ایجوکیشن فاټا ویوند کاشف خان سره تماس ونیوه. هغوی وویل چې زه په 15 منټه کښې واپس ټلیفون درته کوه خو کاشف خان د دې رپورټ تر ورستون پورې هم ټلیفون ونه کړه. دا دې هم یادوي چې په سولي وزیرستان کښې د راه نجات اپریشن په وجه د مسعود قبایلیانو په سیمه کښې 422 تعلیمي ادارې او 40 زره وړکي جنکۍ طالب علمون متاثر شوي دي.
مشال ریډیو د مینې او رڼا زیر.
تاسو د مشال ریډیو خپرونې اورېزو. کوټې ته د بلوچستان په مچ سیمه کې نامعلومه وسلوالو د پنجاب صوبې سره تعلق لرونکي 15 کسان وژلي دي. پولیس وایي وسلوالو مسافر بس ودرولې. د مسافرو تر پېژنګلو وروسته یې د پنجاب 15 تنه له نورو څخه بیل کړي. درې یې په هماغه ځای وژلي او دوه نور یې تښتولي چې د جمعې په سهار د هغوی دوه مړي هم موندل شوي دي. تفصیل د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر راکوي.
د بولان د مچ سیمې د لیوي چارواکو په خبره د پنجشنبې او جمعې په منځنۍ شپه نامعلومه وسلوالو په مچ سیمه کې یو مسافر بس درولی. د ټولو مسافرو شناختي کارډونه یې کتلي او تر هغه وروسته یې د پنجاب 15 تنه له بسه کښته کړي او د 15 واړو د تښتولو هڅه یې کړې. د سیمې لیوي زیاتوي درې تنو مزاحمت کړی چې د وسلوالو له لوري په همهغه ځای ووژل سوه او پاتې دوه یې له ځان سره بیولي چې د جمعې په سهار یې د دواړو مړي ورته په لاس ورغلي. د مچ د لیویزو یوه چارواکي نیاز احمد مشال راډیو ته وویل
یہ رات کو تین بندے علاقوں گئے تھے، ایک زخمی ہوا تھا۔
پردے پیش کے دش پہ درے تنا وجل سوی یو ٹپی سوی وہ او دو نور یې تښتولی وو۔ نن سهار د هغو دوه هم مړی موندل سوي دي۔ د دواړو مړی دا وخت د مچ په سیول روغتون کې دي چې دا ټول د پنجاب اوسیدونکي وو۔ د لیوی زون نیاز احمد زیاتوي تر اوسه یو څوک هم له پیش سره د تړاو لرلو په تور نیولی نه دي، خو د ده په وینا د پیش له ځای سره په څیر مغرونو کې د لیوی زو او ملیشا ځواکونو سرتیري د برید کوونکو په لټه کې دي۔ ملیشا ځواکونه او زموږ لیوی سرتیری هم هلته په غرونو کې دي او د برید کوونکو په لټه کې دي۔ ښکاري داسې چې برید کوونکي بلوڅ بیلتون غوښتونکي وسلوالې ډلې دي چې مخکې هم په ورته پیښو کې لاس درلود۔ د مچ د اوسنۍ پیښې مسؤلیت لا هم کومې وسلوالې ډلې قبول کړی نه دی، خو په ماضي کې د دغه ډول پیښو ذمواري بلوڅ بیلتون غوښتونکو وسلوالو ډلو منلې۔ هیردینوي چې تر دې وړاندې هم په هم ورته پیښو کې د پنجاب وګړي په نقشه سوي چې په همیاده سیمه کې په 2010 عیسوي کال کې د پنجاب لس وګړي وژل سوي او دوه نور ټپیان سوي وو چې مسؤلیت یې بلوڅ لیبریشن آرمی نومې وسلوالې ډلې قبول کړی وو۔ خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه۔
اقتصاد د نړۍ د هیوادونو ټولنو او وګړو برخلیک ټاکي۔ د مشال خپرونه اقتصادي نړۍ د جمعې او خالی په ورځ واوري۔
په روسي نیمه کې اقتصادي نړۍ اونیز خبرونه هم لرو، خو زو سواد ته د طالبانو په برید کې زخمی شوی ملال یوسفزی د خبر پختونخوا د سواد له چارواکو د سیدو شریف کالج د دې په نوم د نه کولو خواست کړی دی۔ سمو د وړاندې د خبر پختونخوا حکومت کالج د ملال په نوم کولو اعلان کړی وو چې پر ضد یې څو ورځې مخکې د کالج ځنو جینکو احتجاج کړی وو۔ د زده کوونکو دریځ چې د ملال په نوم کولو سره به خای دغه کالج په نخښه شي۔ تفصیل له سواتا نیاز احمد خان نه کوي۔
د سواد ضلع مشر ڈی سی او کامر رحمان مشال ریڈیو ته ویل چې برطانیہ برمنگم خار کوین الزبت روغتون کې تر علاج لاندې ملاله یوسفزی دوی ته د ټلیفون په ذریعہ ویل دي چې سواد کې د هغې په نوم کړی شوی د جینکو لوی کالج هغه پخوانی نوم دی بیا بحال کړی شي، ځکه چې دا نه غواړي چې له دغې وجه زده کوونکو ته څه قسمه مشکلات جوړ شي۔ په دا اړه ڈی سی او کامر رحمان وایي
ملالا یوسفزئی را سره خبر شوی وی او اول سره غی د حکومت شکریہ ادا کولا چې د کالج د سوات وومن ډیگری کالج نوم د غی د نوم سره منسوب شوی دی، او دې نه پس غی دا معنا وا چې چونکه هلته کې د جینکو خدشات د سیکورټی حوالے سره او کدانو واپس بدل شي نو پاره باندې به خوشاله
د ضلع سوات مشر کامران رحمان زیاتوي چې د ملاله یوسفزی د خواهش دوی د خیبر پختونخوا اعلی چارواکو ته وړاندې کړی دی،
چونکه دا غي ما ته فون کړی او دا ریکوست سره تا کو ماری روز هغه مخامی کې د ټول خبره همدا سیکټر هایر ایجوکیشن، سیکټر هوم او کمشنر صاحب سره دا خبره شیر کړی دا داغي په دې مشوره باندې ریکوست باندې دی غوړ کړی شي۔
د سواد ضلع مشر کامران رحمان وایي چې ملاله یوسفزی صحت ډیر ښه دی او په خپلې خبرې کولی شوې. د یادونې وړ ده چې څو میاشتې وړاندې صوبایي حکومت ملاله یوسفزی چې د اکتوبر په میاشت کې وسلوالو طالبانو په مینګوره کې په قاتلانه حمله کې سخته جوبل کړې وه، او وروسته دوی ته صوبایي حکومت د پیرزوونو په توګه د سواد لوی د جینکو کالج د ملاله یوسفزی په نوم کړو چې وروسته د دغه کالج بدلون په نوم یو څو زده کوونکو احتجاجي مظاهرې وکړې او د ملاله عکسونه د کالج څخه لر کړل. مظاهره کوونکو دریز خپل کړی و چې ملاله ډیګري کالج ته د وسلوالو له اړخه سخته خطر ده، چې وروسته ضلع انتظامی کالج د وخت نه وړاندې د یخنۍ رخصت لپاره بند کړو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریڈیو پختنی سندرغاڑی د سٹیج فنکارانی او خبریالانی ندی ہیرے کڑی
پختنی فہمت سرے ندی سدی
د هغوی د ژوند او د فنی دنیا څخه تاسو خبريږي
د مشال ریډیو په ځانګړي پروګرام سروي کې
د هرې جمعې په ورځ په پاوکم 11 بجې
او د خالی په ورځ د ماسپخین 3 نیمه بجې
د مشال ریډیو په خبرونه
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري وخت شوه دی 11 نیمه بجې او د یو نیمه بجې شوه دا بخنه غواړم او بوروال کاکړ هم سټوډیو ته راغلی نو راځي چې هغه د خبرو لنډی سورو
نن د جنوبی وزیرستان په وانه کې یو 14 طالب کومندان مولوی عباس لخپل زوی او دوه نور ملګرو سره یو ځای وشلې ده. تیر شپه د بلوچستان په مټ سیمه کې نامعلوم وسلوالو د پنجاب صوبې 15 کسان وژلې دي. د پاکستان ځینو نفوذ لرونکو مذهبي مشرانو نن په ټول ملک کې د پولیو د کارکونکو د وژنې پر ضد احتجاج غوښتنه کړې ده. د امن لپاره کارکونکو ملالې یوسفزی پرون ویلي دي چې چارواکي د پسواد کې هغه کالج بیرته په خپل نام کړی چې د دې په نوم نومول شوی و. د عراق ولسمشر جلال طالبانی له هغه وروسته د علاج لپاره جرمني ته رسیدلې دي چې د دماغ صدمه ور باندې راغلی و. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین وای د دوی لمړنۍ اندېښنه په هیڅ قیمت د ولسمشر بشار الاسد د رژیم ژغورل نه دي بلکې په شام کې د ولسی جرګې د ولسی جګړې مخنیوي دی.
لن خبرونه مو د مشال ډیو نو ورته شی بوریوال کاکړ وړاندې کول په ورستنی مې کې ساس لپاره اقتصادي نړۍ 19 خبرونه هم لرو د دې څنګه نور هم یو شمیر رپورټونه لرو خو لومړی اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځنو رسپانو په خپل ادارو کې سره غستی د ریاض مسخیل لرو.
نن د پاکستان اکثر رسپانو خپل اداري ملک کې د پولیو د مخنیوي ساس کی ورکوونکو ډلو باندې پښوی حمله په اړه لیکلي دي. دغه لړکی مشرق رسپانو وایي چې یو وخت کې د امید پیدا شوه چې پاکستان نه واد د پولیو رنز ډیر زر ختم شي، خو د وخت سره سره دا خبره لا زیات خطرناک شوه او اوس پاکستان په هغه اخیری درې ملکونو کې دی چرته چې د پولیو رنز موجود دی. اداري وایي چې دا هم ډیر د افسوس خبره ده چې حکومت یا انتظامیه د پولیو عملی ته هیڅ تحفظ نه دی ورکړی او بیا په 13 د کراچۍ حمله رستو خو هر صورت کې سخت سکیورټی پکار وا، خو حکومت داسې اونکړ او د دې کې د حیرانې خبره دا هم ده چې تحریک طالبان پاکستان خیبر پختونخوا کې د شوې حمله پلا په سر نه ده غستې، نو بیا ولې زموږ تفتیشي ډلې د خپل پلټنو مخه دغه اړخته اړوي؟ باید چې استخباراتي او تحقیقاتي ادارې په آزاد توګه د دې پلټنې وکړي چې دا کار چا کړی دی او د دې په شایې څه مقصد و. اداري اخره کې وایي چې د پولیو مخنیوي د پاره ملت پاله ګوندونو له هم مخکرات لل پکار دي، ځکه چې دا خلک پښتنو په سر سیاست کوي او د پولیو خبره د ماشومانو د ژوند او راتلونکي ده، نو باید چې داسې طریقه اختیار کړی شي چې ورسره د دې ماشومانو راتلونکي محفوظ شي او دې لړکې د علاقې مخورزو سپین روبو او عالمانو له هم خپل کردار ادا کول پکار دي. دغه رنګ آج رسپانه هم دې موضوع کې پاتې کیږي او لیکي چې د صحت نړیوالې ادارې لخوا ټول پاکستان کې د پولیو په ټیمونو د حملو رستو خپل مهم تر نامعلومه مودې پورې بند کړی دی او دا چې صورتحال ښه شي نو یو وار بیا به دا مهم شروع کړی شي. ادارې لیکي چې بل پلو د پاکستان صدر آصف علي زرداري په پولیو ټیمونو حملو په سختو ټکو کې غندنه کړې ده او ساس کې ورکوونکو ته د مکمل تحفظ ورکولو حکم ورکړی دی. ادارې زیاتوي چې د حکومت لخوا د پولیو ډلو ته د تحفظ ورکولو باور باوجود هم پولیس دې لړکې د ډلو مرسته نه کوي، کومه چې د فکر وړ خبره ده، ځکه چې که دوی ته تحفظ ورنکړي شو نو ماشومانو ته ساس کې ورکولو کې به ډېر خنډان رامخته شي. ادارې وایي چې همدغه وجه ده چې پېښور کې وسل ویخ لیډي هیلت سپروایزرانو او ځینې د سکول استادانو د کترو ورکولو نه انکار کړی دی. اداري اخره کې لیکي چې حقیقت دا دی چې صرف د زر روپو پایواز ولې دوی خپل ژوند په خطر کې واچوي، نو پکار ده چې دې لړکې د ماشومانو د ژوند بچکولو لپاره غوره احتیاطي تدابیر خپل کړي شي. او جنگ ورسپانه خپل اداري کې لیکي چې د تجارت لپاره د سینټ قائمه کمیټې د تجارت وزارت ته هدایت کړی دی چې په کوم ملکونو کې پاکستانیان په زیات شمیر کې اوسېږي نو پکار ده چې هغه ملکونو کې د سرمایه‌کاري اتاشیان مقرر کړي. اداري کی چې د نړۍ په نورو ملکونو کې د هغوی معیشت د پاکستانیانو په وجه ډیر ښه دی، خو تر څو چې د خپل ملک د سرمایه‌کاري خبره ده نو تر ننه حکومت د لړکې سوازه پالیسی نه ده جوړه کړې چې له وجې په بهر ملکونو کې میش پاکستانیان خپل ملک سرمایه‌کاري نه کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
اردن کو برطانوی ورسپانه فائنانشل ټایمز په خپل مقاله کې لیکي چې د سیاسي ګواښونو او د مذهبي او اقتصادي ناکرارۍ او باوجود پاکستان د پیاوړي جمهوریت په لور روان دی یا په دغه لړ کې هلې ځلې کوي. همداشان بلخوا فرم پالیسی مجلې د افغانستان په اړه یو مقاله خپره کړې ده. د دواړو مقالو غټ کې د مجید بابا نورو
برطانوي ورسپانه فائنانشل ټایمز په خپل یو مقاله کې لیکي چې د سیاسي ګواښونو مذهبي او اقتصادي ناکرارو باوجود پاکستان د پیاوړي جمهوریت قائمولو په هڅو کې دی. دا ویل چې په غرب کې پاکستان د شناخت مسلې سره مخ دی یو ناسمه خبره ده، ځکه چې د ترهګرۍ په اړه د اکنامکس اینڈ پیس په یو تازه خپور شوي نړیوال راپور کې راغلی دي چې په ترهګرۍ او تشدد کې دغه هیواد د عراق نه پس په دویم نمبر پیژندل شوی دی. او هغه ځکه چې په مهمو او پراخو بریدونو چې عموما پکې بمي بریدونه او د ډزو پیښې دي د پاکستان ګاونډي هیواد افغانستان په دریم او هند په څلورم نمبر دی. ورسپانه لیکي چې د پاکستان په اړه د بهرنیانو کوم سوچ دی دغه هیواد د هغې نه ډیر مختلف دی او د نورو اسلامي هیوادونو په پرتله د دغه هیواد د 1.3 میلیونو خلکو عقیدې هم د یو بل نه بدلې دي. په دغه هیواد کې ښځې په سیاست، کاروبار او اکیډمیا کې پیاوړي پوزیشنونه لري. ورسپانه لیکي چې په اسلام آباد کې نه یو پاکستانی او نه بهرنی سیډونکي په دې نظر دی چې ګوندې په دا ډول متشدده، غیر مستحکمه او زیاتې آبادۍ والا هیواد کې بااعتماد جمهوریت رامنځته کول به اسان کار وي. د موجوده ولسمشر آصف زرداری به شمول ټول حکومتونه د درغلې او د پیسو په لیندین کې د ګډوډۍ له وجې بدنام دي. ورسپانه د یو داسې مغربي ډیپلومیټ له خولې لیکي چې په پاکستان کې د جمهوریت موازنه د جنوبي امریکې نه بلکې د منځني ختیځ د جمهوریتونو سره کوي. دغه ډیپلومیټ وایي چې هو، پاکستان کې جمهوریت د یو مکمل جمهوریت نه ډیر لري دی، خو بیا هم د مصر د جمهوریت نه ډیر پرمخ تللی دی. بلخوا فارن پالیسی مجله په خپل یو مقاله کې لیکي چې په 1968 کال کې د ویتنام د جګړې پر مهال د ورمانټ ریاست نه د سېنټر جارج اکن چې اوس مړ شوی دی دا وینا ډیره مشهوره شوې وه چې امریکا ته یې ویلي وو د خپلې بریا اعلان وکړي او د دغه هیواد نه ووځي. اوس زمکنی حالاتو ته په کتنه سره دا یو ډیره ښه مشوره ښکاري او نن د اوباما انتظامیه هم په افغانستان کې د دغه څه کولو په هڅو کې ده. ورسپانه لیکي چې دغه کیسه کې یو ستونزه دا ده چې دا رښتیا نه دي چې طالبانو ماتې وخوړه یا د کردي حکومت ډیر کارګر او یا لږ درغل دی او پاکستان د خپلو مختلفو ډلو ملاتړ بند کړی دی او د باصلاحیته افغان امنیتي ځواکونو د روزنې هڅې هم ډیرې کارګري نه دي ثابت شوي. ورسپانه لیکي چې په خاصه توګه په افغان غوندې ټولنه کې د یاغیتوب پر ضد د پوځونو په شمېره کې د زیاتوالي دغه سوچ چې ګوندې مونږ په دې کې ډیر خیو بالکل مختلفې نتیجې رامنځته کړې. د دې مقالې په پای کې لیکوال لیکي چې د اوباما انتظامیه په دې لړ کې د چارو د ګډمټ کولو ډېرې هڅې وکړې او زه یې ګرموم هم نه، ځکه چې د حالاتو او سیاست هم دغه تقاضا ده. خو که مونږ غواړو چې د خپلو غلطو فیصلو نه سبق واخلو نو بیا به د کارپوهانو، خبریالانو او آزاد سوچ لرونکو ذمهواري وي چې د امریکې د دغه تر ټولو اوږد جنگ د لاسته راوړنو په اړه تشخیص وکړي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر
شئ. اوس هم یو نړیوال ریپورت لرو. د راپورونو له مخې افغان چارواکو پرون د طالبانو او حزب اسلامي له استادو سره په هغه غونډه کې ګډون وکړ چې د فرانس سرخار پیرس ته نږدې جوړ شوی و. د اسوسییټډ پریس خبري اجانس د راپور له مخې په دې غونډه کې چې د یوې فرانسوي تحقیقاتي ټولنې په منځګړیتوب جوړ شوی و، د باسونو تمرکز په 2014 کال کې د نړیوالو پوځیانو لوتلو وروسته د افغانستان پر راتلونکي و. د دې راپور لنډیز احمد تکل وړاندې کوي.
د اسوسییټډ پریس خبري اجانس د راپور له مخې د افغان حکومت وسلوالو طالبانو او حزب اسلامي نږدې شلتن استازي په تیرو دوو ورځو کې پاریس ته نږدې په شانتي خرګوټي کې کېناستل څو له یو لس کله جګړې وروسته په خپلو کې بحثونه پیل او په دې اړه غور وکړي چې د افغانستان مؤسسي او مدني ټولنې به له 2000 کال وروسته په څه ډول وي. اسوسییټډ پریس د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت د ویان فلیپ لالیوت له قول لیکي چې وای هدف دا نه و چې د غونډې ګډونوال په خپلو کې د سولې خبرې کوي، بلکې هدف دا و چې د افغانانو ترمنځ د خبرو بنسټ کې هودل شي. ویان زیاته کړه فرانسه باور لري چې دا یوازې په خپل افغانانو پورې اړه لري څو د ملګرو ملتونو په مرسته چې امنیت شورا یې په دې برخه کې پریکړه هم کړې د پخلاینې د بهیر مشري وکړي. فرانسوي چارواکي او تنظیمونکي د غونډې د ځای او د ګډونوالو د هویت له ښودلو ډډه کوي، خو وایي د دې بحثونو هدف د افغانستان د جګړې د بیلابیلو اړخونو ترمنځ د کنګل ماتول وو. د استراتیژیکو څیړنو د بنیاد مشر کامل ګراند چې تحقیقاتي ټولنه یې د دې ناستې کوربه ده وایي ګډونوالو ستونزمن بحثونه درلودل. ګراند د غونډې له پیل مخکې له اسوشیټډ پرس اژانس سره په ټلیفوني مرکه کې وویل د تاوتریخوالي مسله د دې خلکو پر ذهن سپره ده، د دوی هیڅ یو هم بې تجربې او خام نه دی. د زیاته کړه خبره داسې نه ده چې له موږ نه د تشدد مسله هیروه یا دا چې هڅه مو کوله دا موضوع حل کړو. د اسوشیټډ پرس د راپور له مخې د فرانسې د بهرنیو چارو او د دفاع وزارتونو د چارواکو په ګډون له شپږو تر لسو تنو پورې کارپوهان هم په دې بحثونو کې حاضر وو. له دې مخکې ویل شوي وو چې د غونډې په ګډونوالو کې به د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار زوم، غیرت بهیر، د افغان ولسمشر وراره حکمت کرزی، په سعودي عربستان او پاکستان کې د طالبانو د رژیم سفیر شهاب الدین دلاور او ځینې نور کسان ګډون وکړي. د فرانسوي رسنیو د راپورونو له مخې په دې غونډه کې به د پاکستان استازی هم حاضر وي. ولسمشر فرانسوا اولاند تیرونی له خپل پاکستانی سیال آصف علي زرداری سره تر کتنې وروسته وویل فرانسه د افغانستان د کړکیچ حل غواړي او سیمې ته د ثبات پر واسطو کې پاکستان ته د مهم اړخ په سترګه ګوري. د فرانسوي تحقیقاتي ټولنې مشر ښاغلی ګراند وایي چې د تیرو دوه ورځو غونډه په تیر نږدې یو کال کې دریمه غونډه وه، خو د ده په وینا د تیرو دوه غونډو خبره تر اوسه پټه ساتل شوې وه. ګراند وایي چې دوه مخکینۍ غونډې یوه تیر کال په نومبر میاشت کې او دوهمه یې د روان کال په جون میاشت کې وه. دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د ملګرو ملتونو د ویټو حق لرونکي فرانسه چې ځان د نړۍ په ډیپلوماسۍ کې مخکښ هیواد ګڼي خپل وروستي محارب ځواکونه له افغانستانه باسي.
د احمد څکل رپورت مو اوریدو. هم دې موضوع کې پاتې کیږو. په افغانستان او د باندې اکثره لوري د دې هیواد په اړه په پیرس کې د هغې غونډې جوړېدل یو مثبت ګام بولي چې د طالبانو او حزب اسلامي استازي هم ورته وربلل شوي دي. د افغانستان د حق او عدالت ګوند تمه لري چې دا رنګه غونډې به د افغان لوریو ترمنځ رسمي مذاکراتو ته لاره هواره کړي. بل خو په کابل کې د امریکا سفارت مشال ډوت ویل دوی د افغانانو ترمنځ د خبرو ملاتړ کوي. پړه پاموکړی له کابل د احمد زبیر ژمندې رپورټ.
ل افغان حکومت سربیره د سیاسي اپوزیشن ډلې هم په پاریس کې د افغانستان د راتلونکي په اړه د بیلابیل لورو د غونډې هرکلی کوي او تمه لري د سولې رسمي خبرو ته بلاره هواره کړي. د حق او عدالت ګوند چې د حکومت د سیاسي اپوزیشن په توګه فعالیت کوي وایي د سیاسي کمیټې مشر او د کورونو چارو پخوانی وزیر حنیف اتمر په استازیتوب په دې غونډه کې برخه لري. د دې ګوند مرستیال موین مرستیال ازادي راډیو ته ویل له دا رنګ غونډو د دوی تمه ده چې بل اخر بعد د ملګرو ملتونو په مشرۍ د افغانانو ترمنځ مذاکرات ته لاره هواره کړي.
هغه غونډه ته موږ انتظار درو چې د ملګرو ملتونو سازمان دغه وړو غونډو په نتایجو کې کډه په دوحه کې دي، په ترکیه کې دي، پاریس کی دی، ملل متحد په ترکمنستان کی، په اشخابات کی جوړی. دې په نتیجه کې یو بین الافغانی لویه غونډه د افغانانو د سیاسي ګوندونو مطرح او اشخاصو مصالحو طرفین ترمنځ رامنځته شي چې موږ د 2014 نه د مخه د افغانستان خاصماتو ته یو د حل لاره پیدا کړو.
افغان چارواکو د دې غونډې هرکلی کړی او ویلي دي د سولې لپاره هر چیرته او د هر چا لخوا د غونډو جوړولو پلوي کوي. د دې کانفرنس په اړه په کابل کې د امریکا سفارت په یو برېښنالیک کې ازادي راډیو ته ویلي دوی د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو او د افغانانو ترمنځ د خبرو ملاتړ کوي. په برېښنالیک کې د پاریس غونډې ته هم اشاره شوې ویل شوې د غوړه لارې د چې باید تعقیب شي. بلخو د طالبانو یو پخوانی چارواکي سید اکبر هغه ازادي راډیو ته ویل دا رنګ غونډې د بیلابیلو لورو ترمنځ د باور فضا رامنځته کولای شي.
اعتماد او باور او ستل د مذاکرات لپاره مخکې تر باندې یو مقدمه ده. نو کچیر مذاکرات و نسی خو اعتماد و باور او ستل کیږي او مقدمه ان شاء الله ما فکر باندې تفسیر کیږي. دا یو خبر دو هم هغه خلک چې مخامخ نه سره شنستل او د دې په مابین کې یو څوک بل څوک شخصي عبادت تر سره کوي او هغه مثلا د شمالي اتحاد ولاته خلک وایي طالبان د څه په مقابل کې داسي یا طالبان ته وایي چې د څه په مقابل کې داسي زه فکر کوم چې هغه وټر هغه بند د منځ ولاړ شي. و نو دا شان ټول دغه دي چې اعتماد او باور په مابین کې راځي.
تا
طالبانو او د کانفرنس نورو ګډونوالو ویلي په دې غونډه کې به د سولې خبرې نه کیږي، بلکې هر لوري به د افغانستان د راتلونکي په اړه خپل نظر بیانوي. خو یو شمېر کتونکي د پردې تر شا د دې کانفرنس په څنډو کې د سولې د خبرو احتمال هم نه ردوي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو ته مشال ریډیو خبرونه ورېزو. اسلام آباد ته په پاکستان کې له سمودې رئیس د ترکی جوړې شوې ډرامې په ټلویزیونونو خودل کیږي چې ډېر خلک یې زیات خوښوي. خو دغه ډرامو مقبولیت د پاکستان د ټلویزیون فنکاران اندېښمن کړي دي او دوی په دې لړ کې اوس په احتجاج لاس پورې کړی دی او د ترکی د ډرامو د بندولو یې غوښتنه کړې. تفصیل د سراج جهیر په دې رپورټ کې ورو.
مشال ریډیو سره خبرو کې د ټي وی او فلم اداکار فردوس جمال اویل چې د دې ډرامو خلاف د ټول پاکستان اداکاران او پروډوسران یو موټی دي او کراچۍ کې د دې غیر ملکی ډرامو پر ضد احتجاج شوی دی او لاهور کې هم روان دی. د زیات کړه
موږ چې کوم لوکل انډستری د لکونو خلکو د کار شو کنه موږ که چرته زو او پاره باندې دیو ډیوټی نو ورکې یا ټیکس نو ورکې یا خدا دې کنه چې د زموږ ډرامې د کاسټ برابر پاره باندې ډیوټی لګې یې څه خو زموږ انډستری ته باقی کې
پاکستان اداکاران او پروڈیوسران با کور خپ پخپا کینی
مطلب خاص کر ڈراما داسې اوس هر چینل لګیا دی او هغه ډرامې اخی لګیا دی. نو د دې بزمو په انډستری باندې داسې سرات ګورځي چې څنګه چې لګتا سو ګورې په پاکستان فلم انډستری دا مکمل ختمه ده او موږ د هند فلمونو او هغه چلیږي او داغي کلچر لګیا دی پروموټ کیږي.
کله چې مشال ریډیو د دې مسلې په اړه د ټي وی چینلونو او ریډیو د نظم ادارې پیمرا سره رابطه وکړه نو د پیمرا ویان وویل چې د لړکی پیمرا ځینې ټي وی چینلونو ته حکم ورکړی وو چې دا ډرامې دی بندي کړي، خو هغوی د سین های کورټ نه سټے آرډر راغستې دي. د زیات چی مونگ دی اداکارانو او پروڈیوسرانو تا ویلی دی چی تاسو خپل تجویزونا راکڑی مونگ با پری دا حکومت سر خبری اوکڑو او چی سمر زمونگ نکیگی حق عمر با حال زلک کوو. سراج زهیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
او سمورا ته دلید د اونځي خبرونه اقتصادي نړۍ د اقتصادي نړۍ په نننۍ خبرونه کې د افغانستان د خوست ولایت د دکاندارانو او سوداګرانو پر کار او ستونزو بحث شوه دی. د خوست دکاندارانو وایي بازار هم رخنه ده سمره چې باید وي. همدار دوی وایي مالی یا ټیکسونه ډیر ځا چوي دي. د خبرونه هر ونه استاسې لپاره په امیر سهل چمتو کوي.
اقتصادي نړۍ
ستړي مشهید اقتصادي نړۍ په نننۍ خبرونه کې د افغانستان سرحدي ولایت خوست دکاندارانو او سوداګرانو پر سوداګرۍ او کاروبار غږیږو. د خوست سوداګران وایي چې د خوست وزیرستان پر لار د ترانزیت سہولت ورکړل شي نو نه یوازې د دوی د ولایت بلکې د ټول افغانستان کاروبار ته به دا ګټه ورسوي. دکاندارانو او سوداګرانو وایي که ګمرک یا کسٹم کم شي نو دا هم کاروبار ته ډیره ګټه رسوي. په دې موضوع د باس لپاره له مشال راډیو سره اوسئ. خوست د افغانستان پر جنوب مشرقي پوله پروت ولایت دی چې له قبایلي سیمې شمالي وزیرستان سره لګیږي او له شمالي وزیرستان ورته ډېرې لارې ورغلي دي چې د تجارت لپاره تر ټولو لویه لار د غلام خان ده. که څه هم د ولس په وینا په وزیرستان کې د حالاتو د خرابوالي له کبله دا لار د رسمي تجارت لپاره زیاته نه کارول کیږي، خو بیا هم تر یوه حده فعاله ده. د خوست سوداګران وایي پر نورو لارو له پاکستانه سامان راوړي او په افغانستان کې ورباندې مالیه او ګمرکات یا کسټم ورکوي. په خوست کې یو دکاندار کریم الله چې خوراکي شیان لکه وړه، بوره، وریجی او غوړی خرڅوي وایي دا سه ډیر کم کیږي چې دوی تر هغه سامان دی قاچاقي.
خامخا ګمرک خو خامخا کو که په قاچاق کې راوړو هغه صورت کې کچېری ګمرک والا موږ نه موټر ونیسي نو بیا مالیه زیاته اخلي، مالیه اخلي او بل ځای جریمه اخلي نو موږ موټر خامخا په رسمي لارو راوړو.
کریم الله وایي مالیه که هر څومره زیاته وي نو دوی هم د شیانو بیه لوړوي او بل اخره دا بار دولس پر اوګو وي چې شیان ګران اخلي.
مالیه که هر څومره د ګمرک لخوا زیاته شي هم د جنس قیمت لوړو دا داسې به وایم لکه په غیر کې کوم ډول د خلکو څخه مالیا اخیستل کیږي.
له کریم الله می پښتنه وکړه چې کدا صورتحال وي نو بیا خو به دوی په خپل خوخه د شیانو بای لوړوي، آیا په دې ترڅ کې څه حکومتي میکانیزم شته او څنګه؟ د په جواب کې وویل
په دې کې طرف کوم څه نشته، خو بیا دکانداران دومره نشي لوړولی، ځکه یو دکاندار لوړ کی بل دومره نه لوړی، نو د بازار ریټ په یو تا دو سره چلیږي، دومره بې انصافه مطلب نه لوړی، دومره لوړی چې ځکه په کې حلال ګټو ګوري او د خلکو احتیاجات امر فشوي وي.
د خوست دکاندار کریم الله وای په افغانستان کې د اقتصاد نظام داسې دی چې غریب لا نور بې وزله کوي او امیر سړی نور پسې شتمنيږي.
موږ او تاسو داسې نظام دی چې څوک چې غریب وي هغه به ورځ په ورځ نور هم غریب کیږي که نظام بدل شي، هم او څوک چې مالدار وي هغه به ورځ په ورځ نور هم مالدار کیږي.
په خوست کې یو بل دکاندار انجینر یوسف جان د برقي سامان آلاتو دکان لري. له دوی مې وپوښتل چې دا سامانونه له کومو هیوادونو راوړي.
اکثره سامان چې دا پاکستان نام راځي، د چین نام راځي، د ایران نام راځي. په دې کې ډېر جنسونه چې دي دا د لکه چراغونه چې دي دا د چین نه راځي، او کارونه چې دي اکثریا په ارزان کې ارزان بای په دې دا چین د پاکستان نه راځي. ازل ورو قیمتونه سرونه کې بل نه چې دي چې کیفیت یې صحیح هغه د ایران نه راځي.
انجینر یوسف وای له پاکستان راوړل شوی مالونه زیاتره په قانوني طریقې راغلي وي. دی وای کم مالونه په قاچاقي لارو راځي او د هغو سامانونو بیا بیا لګه ټیټوي.
نه دې کوم خو چې کوم راوړو تر دې کبل نه خو هغه تقریبا هغه خو چې د قانوني د لارې نه راغلي وي هغه ګمرک شوی، او د پاکستان چې کوم ځان د قانوني لارې دي ځکه هغه باندې او تا کې تجارت هغه پیسې هم په هغه باندې پرې کېږي او ګمرک کېږي. همدا چې یعنی لکه دلته بلچي ورته لاندې سرکو ترانسپورټ لارې قانوني لارې راځي، دلته کم مالونه د چاک د لارې راځي چې هغه بیا بیا لږه په فریا کې لږه کم وي.
انجینر یوسف وایي په خوست کې اخیستونکي کم دي او دوکانونه زیات دي، همدا لامل دی چې د برقي شیانو بیا ټیټه وي.
دلته رښتیا خبره دا ده چې بازار ډېر په یعنی نرخونه ډېر په ټیټه بیا چلیږي. دلته قانونه چې دي دا د حاصل زیاته دا منطقه د خوست ده، یعنی کمه ده که نه خلک کم دي په دې کې، او دوکانونه چې دي په دې کې زیات دي یو رقم سیالي ده په دې کې، نو قیمتونه ډېر پټې باید او د قانونو د دوکانونو سره یې چې دا ډېرې جګې دي لوړې دي.
له یوسف جانو مې پوښتنه وکړه چې د بیو او نرخونو حکومتي نظام شته؟ دی وایي ښاروالي یوازې د پیسو د جمع کولو کار کوي او نوي مارکیټونه یې نه دي جوړ کړي او نه یې هم نرخنامې جوړې کړې دي.
ښاروالۍ طرف هغه کارونه کوي که نه چې د پیسو جمع کول یا د پیسو کړی د ښاریان لپاره څومره خاص خدمت نه ده کړی چې د ښاروالۍ هغه صحیح وکړي. هغه ښاروالۍ د خود د خلکو لپاره دا کار کړی ده چې یا د مارکیټونو په جوړولو کې کومه یوه زمینه برابره کړې ده، یا یې بل کوم کار داسې کړی دی، یا د دوکانونو لپاره یو کرایه ده چې کرایه اندازه چې یا په بازار کې کومه نقنما ټاکلې شوې ده د اجناسو لپاره، په دې باره کې ښاروالۍ کوم اقدام نه ده کړی.
له انجینر یوسف مې دا هم وپوښتل چې د برقي آلاتو د اخیستو لپاره بازار ولې وړوکی دی. دی وایي لومړۍ خبره خو د برښنا نشتوالی دی، او دویم دا چې یوازې هغه کسان برقي سامان اخلي چې اقتصادي وضع یې ښه وي. د خوست د سوداګرانو اتحادیې مشر حاجي جمال تڼۍ وایي هغه مالونه چې د افغانستان له ګاونډیو راوړل کیږي په هغو کې سوداګران له دوو لویو مسلو سره مخامخ دي. یوه مسأله د هغو لارو دا چې ترانزیت نه دي او پر هغوی د مال او ژوند خطر هر وخت موجود وي. دویمه مسأله د ګمرک د لوړ کچ ده. له حاجی جمال تڼۍ مې پوښتنه وکړه چې د پخوا پرتله اوس په ګمرکاتو کې څومره فرق راغلی دی. دی په ځواب کې د طالبانو د واک له ختمېدو وروسته راهیسې تر ننه د ګمرک سطحې تفصیل راکوي.
تقریبا په یو متر به یمیږ نه شل زره پاکستانۍ یا شل زره چکل افغانۍ نید مروجه شو خپل سره وته شل زره افغانۍ اوس تقریبا یو لاک اتیا زره شپته زره اویا زره شپته نه کته نه دي شپته نه پورته دي ان تر یو لاک پورې تر یو لاک شل زره پورې.
حاجی تڼۍ وای محصول او مالیه په افغانۍ ورکوي او بیا ورته حساب په پاکستانی او کلدارو ورکوي او د هر څه حساب کوي او بیا د شیانو بیا ټاکي.
میګ کله په ګمرک کې چې مالیه ورکوي په ګمرکي محصول ورکوي هغه خو په افغانۍ ورکوي، او کله چې دلته راوړو موږ هغه د خصوصا د خوست خبره ځکه ما ځکه چې زه په خوست کې بیا هغه افغانۍ موږ ټول حساب کوو په کلدارې اړوو. په کله چې په کلدارې وړولو بیا یې په بوجای او په جنس هم د تقسیموو، یا سل یا زر هر څومره چې پورغلی هغه بیرته بیا یغه پاکستان نه چې څه خرید کړی وي یغه ته مې سب وکړو هغه هم پلور واچو کلم چا پلور واچول مثلا درې زره یا درې زره دوه سوه اوس فلن په خوش کې د وړو بجای خرڅېږي دغه ټول د ګمرک مسول پیسې هم په تقسیم شوي دي او د پاکستان نه د کرایه چې د موټر ده او مال چې اخیستی شوی دی دا ټول جمع شوی دی بیا په بجای یو بجای په سر تقسیم کېږي چې فی بجای په دومره پرېوته او زه یې باید په درې زره پرېوته او په درې زره سل یا درې زره دوه سوه خرڅه کړم.
د خوست د سوداګرانو د اتحادیې مشر وایي د افغانستان ګمرکات له خارجه هم زیات دي.
یو مشکلات چې ټول عام خلک او سوداګر سر نه ټکوي هغه موږ د خپل ګمرک نه د ګمرکات نه موږ ځکه ټکوي چې ګمرکات یې موږ ډېر لوړ دي دومره چې خارج نه رسي د خارج ګمرکات دومره لوړ نه دي.
د خوست د سوداګرانو اتحادیې مشر حاجي جمال تڼۍ وایي د خوست د سوداګرانو یوه بله لویه ستونزه د ترانزیت لارې نه فعال کېدل دي.
د خوست ترانزیت لاره تقریبا څلور کاله پنځه کېږي چې اوازه ده او په دې باندې په یوه هم شوی خبره چې د خوست لار ترانزیت ده مګر عملا ترانزیت نشته په عمل کې ترانزیت موږ نښته و نه کنه نه ویني د خوست خصوصا د خوست د سوداګرۍ پر زیات نه زیات تکلیف دی چې موږ کله یې خپل بونډی نه پاکستان ته وړي هم هم د سر خطر دی هم هم د مال خطر دی کله چې موږ لیار ترانزیت شو موږ په وزه او په پاسپورت لوړ شي بیا هم د موږ مول مخفوظ دی هم هم سر مخفوظ دی لویه ستونزه د موږ دغه ده.
د خوست ګمرک رئیس محمد حکیم همدرد مشال اړو ته ویل تیر کال خپل دنده پیل کړی ده او تر هغه وروسته ترلاسه شوی مالیت څو چنده زیات شوی دی.
541 میلیونه د مکمل کال عواید دي نه هتیا ولې زه په تیر کال په شپږم دی عمل راغلم زموږ د نوي کال عواید 1240 میلیونه افغانۍ دي چې د تیر کال په نسبت 115% جګ شوی دی عواید جګ شوی او هغه کوم ټارګټ چې وزارت مالیه را کړی هغه نه غوښته په 100% زیات دی.
همدرد مشال اړو ته ویل دا سم نه ده چې د ګمرک سطح حکومت زیاته کړې یا لوړه کړې ده.
ګمرک موږ تاسو اوس هغه اوسنۍ ګمرکونه ګمرکونه نه دي په هر درو میاشتو کې قیمتونه را کوي د تابیز د مخې علل سیا ټولو ګمرکاتو ته ځي په هر درو میاشتو کې په دا کې تغییر نه راځي.
په خوست کې د سوداګرۍ د خونو رئیس نواب میرزای وایي د خوست له ګمرکه پاټک جوړ شوی دی او دا چې د ترانزیت لار پر دې سربیره چې رسمي ده خو د سوداګرۍ لپاره نه ده پرانیستل شوی.
زموږ لار چې ترانزیت حکم یې د استاد مرحوم حکیم تړیوال په وخت کې کړی چې خوست ته په یوه کې انکال کړی کړی دی لیکن متاسفانه تر اوسه پورې عملي کار نه دی پېښوي ځکه چې هغه سهولتونه او شرایط چې دی و مرکز لپاره ضرور دي او هغه یا د ولایت ترانزیت لپاره ضرور دي هغه نه دي چې شوی موږ په خوست کې ګمرک لرو او هغه ګمرک دی او پټک سیستم لري نه ترازو لري نه انګار لري نه ګدام لري او تاریخي په هغه ډول کې په نورو ولایتو کې چې سیستم کیږي اخلي.
نواب میرزای وایي د سوداګرانو د سر او مال حفاظت هم نکېږي.
په یو هیواد کې دی او سوداګر سر او مال ساتنه لري پر مختاج نه راځي زموږ خو هغه د سر دښمنان خو ټولو ته معلوم دي چلته دي دا هغه ټوپکوال دي او د کلاوال په دفتر کې
د کسٹم مشر حکیم همدرد مې وپوښتل چې سوداګران وایي د خوست او وزیرستان لار د تجارت لپاره رسمي ده نو پر دې د سوداګرۍ اجازه ولې نه ورکول کیږي. دی وایي لډي رستونزو یو په وزیرستان کې نا امني ده او بل دا چې لار رښتیا هم رسمي شوه ده.
د خوست د ترانزیت لار په دومره بارزو کم چې د خوست لار تر اوسه ترانزیت شوی نه دی امر صادر شوی دی. دلته یو ځلې وزیر صاحب د تجارت هم دلته سفر کړی و خوست په همدې موضوع موین صاحب دی وزارت مالیه هم دلته سفر کړی و موین دی وزارت تجارت هم په تیر کال کې د درو کسو لوړ رتبه عالی رتبه مامورینو دلته سفر کړی چې دا لاره ترانزیت شي.
له همدرد مې وپوښتل بیا دا لار کله خلاصوي یا کله د خلاصولو پلان لري چې حکومت یې اسنم منظوري ورکړې ده. دا وایي په دې ترڅ کې مختلف کارونه باید وشي او ځینې شرایط باید پوره شي.
دا لاره د افغانستان سره د پاکستان او د افغانستان سره چې څو درې رسمي لارې لري چې سپین بولدک د تورخم د غلام خان د دې ټول لارو نه دا 415 کیلومتر لاندې ده چې دا هم د تجارت لپاره اقتصادي ده هم د بازار ته زر اموال رسیږي ولی تر اوسه لار امنیتی ستونزې او نور مشکلات شته دي چې هغه خپل هم پیږي تر اوسه پورې دغه لار یعنی ترانزیت هغه شرایط نه دي تکمیل کړي دي ولی په دې لار کې کاروبار روان دی ترانزیت لپاره ځمکه په نشانه شوی ده اخیستل شوی ده سرحدي ګمرک لپاره او د هغه لپاره د کمیسارۍ لپاره ځایونه تثبیت شوي دي. امید ده چې په 1301 کال تر اخره پورې دغه موضوع حل او فصل شي.
تاسو د دکاندارانو او د سوداګرۍ د اتحادیې مشر حاجي جمال تڼي خبرې واورېدې. تاسو په نننۍ خبرونه کې واورېدل چې د خوست ولایت ګمرک مشر محمد حکیم همدرد او د سوداګرۍ خونو ریاست مشر نواب امیرزی د ستونزو خبره هم کوي او د دې د حل د عملی اقداماتو بیلګې هم ورکړې دي. په همدې ځای د اقتصادي نړۍ نننۍ خبرونه پای ته رسي. په راتلونکو خبرونه کې بل نوې موضوع سره راځو. اوس په مخه ښه
اقتصادی نړۍ.
که پښتو وای مشال ریډیو واره.